سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه په تورغم کې نن چهارشنبه غرمه مهال یو ځل بیا د دوړو لورو د پوله ساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. په ننګرهار کې د طالبان د حکومت یوې سرچینې له تورخمایي ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل چې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د پاکستان یوې وړې بي پیلوټه الوتکې د دوی پر یوې پوستې برید وکړ. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي د دغه برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د سرچینې په ټوکو دوړو لورو د یو بل پر اهدافو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي. تورخم د فبروري له یوویشتمې را په دې خوا د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر وړاندې تړل شوی دی. دغلته د جګړې د دوړو لوریو د سلګونه کورنۍ بېځای شوي او خوندي سیمو ته تللی دي. د تورخم په نننۍ جګړه کې افغان خبریالان هم ټپي شوي دي. په تورخم کې وی سیمیزې خبریال نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په نننۍ جګړه کې خبریالان ټپي شوي دي چې روغتي وضعیت یې نازک دی. د سیمیزې خبریال په ټکو ټپي شوي کسان ته په ژواک خبرې ژند او حریت په نوم د وی ویبپاڼې خبریالان دي چې هوار ممرۍ د لګېدو له کبله ټپیان شوي دي. په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستاني او طالب د پوله ساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې. د فبروري له یوویشتمې راهیسې له کله په تورخم کې طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه شوې. تدریس دلته چې د پاکستان او طالبانو ځواکونو نښتې کېږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د اسلامي دولت ډلې یادښت د خراسان څنګه غغړې چې د کابل وې ډګر کې د 2020 کال د بریټ په تړاوونه ول شوې د افغانستان ته ودی. شریف نن چهارشنبه د کپ 15 سم پر خپل اکسپانه یب خونی ټیوټر ولیکل چې د شریف لا په نوم د دشت غغړې د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته نږدې د دوی په عملیات کې نیول شوې. د طالبان وینځ بیلا مجید د شهباز شریف د دغه څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د دشت غړو نیول د دې ښکارندوی کوي چې دایش پاکستان ته پناوړی اول ته زایل جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه دا موضوع هیڅ په افغانستان پورې اړه نه لري. دا په اصل کې د چنن سهار وختي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې په افغانستان کې د 13 امریکایي سرتیرو د وژنې عمل نیول شوی دی. ټرمپ که څه هم د دغو نیول شوو کسو هویت څرګند نه کړو له پاکستان دغه د نیولو له کبله مننه وکړه. په لور ته د امریکا د فدرالي څېړنو د ادارې اف بی آی مشر کش پټیل ویل چې دغه کس تیره شپه د دوی د منګولو ته رسیدلی دی. د 2020 کال دګز په شپږشتمه نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په وایډګر کې خونړۍ چاودنه وشو چې 13 امریکایي سرتیري او 120 ډیر افغانان پکې وژل شول. د دې حملې پړه د اسلامي دولت یا د شتل خراسان څنګه منلې وه. افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په سلور اړخیزو لوبو کې د ګډون په موخه برازیل ته روان شو. د فدراسیون نن چهارشنبه پر خپل پاڼه چې دغه لوبغاړي لیرانس خد برازیل ساو پاولو او کورتیبیا ښارونو ته روان شوي. دغه سلور اړخیزې لوبې د برازیل، افغانستان، ایرلند او ګرینلند د ټیمونو ترمنځ دي. د دې سلور لومړنۍ هغه سبا پنجشنبه د برازیل او ګرینلند ترمنځ ترسره کیږي. خورسته خبرم د کرکټ لړګره د کرکټ د تلانو جمعیت چمپیونز ټرافي دوه نیمه پایلوبا نن د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ پیل شو. د لوبې په چا نیوزیلند وګټل د توپهنه یا بیټینګ پریکړه وکړه. د نن ورځې بریالي لوبډله به د راتلونکي یکشنبه پر ورځ د مارچ په نهمه له هند سره پایلوبه ولري. هند پرون اسټرالیا ته په څلور وکټو ماته ورکړه او پایلوبې ته لاره وموندله. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې ورېدلې شي. امریکا ولسمشر وایي هیواد یې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوین تاری عملې طرح کوونکی نیولی. وړاندې به په خبرونه کې واوري. ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړې تصویب کړ.
دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییز ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره.
او روزګان کې به وزلو سره د افغاني سیمې شلې لوري مرسته شوي. خبرونه کړه نور پرونه حمله رو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا ولسمشر وایي هیوادی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوي انتحاري عملې طرحه کوونکی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ چې بیګای د امریکا کانګرس ته وینا کوله د دغه کس د هویت په اړه معلومات ورنکړه، خو ویل چې دا دوه ډیر لس امریکایي سرتیرو د کورنۍ لپاره مهمه ورځ چې په دې عمله کې وژل شوی و. ټرمپ ویلي دا کس د پاکستان په همکارۍ نیول شوی او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا دا کس افغانۍ بللی دی. طالبان د حکومت او انزبیلو مجید بیا رسنیو ته ویلي چې دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري. نور جزئیات د کرم له کرم په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ویلی په 2021 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید طرح کوونکي چې 14 امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالد ټرمپ له لوړی وروسته کانګرس ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ ته یو مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوي کس د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرښه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کی باز
او دا چې دایشا پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې دې ډلې هملته پناه وړي او هلته یې پټنځایونه جوړ کړي دي. له بده مرغه یو شمېر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوي ورته برابرې کړي دي.
نوموړي زیاته کړې چې دوی خپله د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبه پورس په خپل ایکس پاڼه لیکلي یاد کس بیګاش په د دغې ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی آی ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اګست په 26مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 170 ډیر افغانان ووژل. که څوم د امریکا ولسمشر کانګرس د تیرې شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شویو افغانانو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي، ویرونکي او له بېوسۍ ډکه کړنه یاده کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي و چې برید کوونکي عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یوه بیان کې ویلي چې د مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 125 غړو هیوادونو له لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پراختیا اهداف لپاره جوړیږي. د طالبان حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزه زی په راپور کې.
د قزاقستان بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په الماتا کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د یو سیمیز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه وخت د مارچ په 4مه په خپل وی پاڼه خپور کړی بیان کې ویلي د 125 غړو هیوادونو په ملاتړ د مرکز SDGS به د پراختیایي او سیمیز اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په څلور او یو مخونډه کې سوای و. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامداره توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمیزو همکاریو ته دوام ورکوي او د بیان په ټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ اسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیمه اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکی غوث جنباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوی مرکز لوی دوشستي کی او اقتصادي مرکز چې د هغې په ترڅ کې به څه برنامې چې دي د نړیوالې سیمه ییزې دغې مرکز د دقیق به د هغې سمون پیدا کیږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کیږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پراختیا دپاره. زه فکر نه کوم چې داسې خاص تغییرات دي بدلونونه دي رامنځته شي. دا هیوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډېره نه کړي، خو اقتصادي ډیپلوماسۍ اقتصادي راشه درشه به زیاتېږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکي مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان په ټکو یې د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو همکاریو هڅول وي. د سیاسي چارو پوه عنایت الله اسحق زای په دې باور دی چې ملګري ملتونه دا مرکز د یو نما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر افغانستان کې دننه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
اول دغه یو پچې آزاد یعنی کارابشان شرایط بسیار زیغ شده.
یو نما ته په افغانستان کې د کار شرایط ډیر تنګ شوی، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل په هم د افغانستان لپاره اغیزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی په کې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې د دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپل تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولی او بېګټې بللای او ویلي دي چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړای دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او آن ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ورته ویلي د خپل بعد د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. ترامپ تر لوړې وروسته تېره شپه د کانګرس دوړو جایرګو ته په خپله لومړنۍ وینا کې دغه خبره وکړه. دا چې په دغې اوږده وینا کې د اوکراین په اړه نور څه راغلي تفصیل یې له اسدالله الدین نه اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو کانی زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ترامپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیالې په دې اړه یو لیک ورته لیږلی دی. هغه ویلي ولودیمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپلو کانی زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ترامپ ویلی دغه لیک کې راغلی چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپله زلنسکی هم پرون سه شنبه د ډونالډ ترامپ تر وینا مخکې ویلي و چې هیڅوک دوامداره جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ترامپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپل بیګنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې له کبله هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکراینیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا یې وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارد ډالر او د اروپا 100 میلیارد ډالر مصرف شوی دی. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ترامپ له خبرو سره یو خوله نه دي. د کیل په نوم د جرمنی یو انسټیټیوټ ویلي متحده ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 144 میلیارد یورو او اروپایي ټولنې 122 میلیارد یورو لګولې دي. ټرمپ د اوکراین د نرم دریز په اړه دغه خبرې داسې مهال وکړې چې متحده ایالاتونو یوه ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړې لاسلیک نه کړه چې تمه یې کېده. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 3مه رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ټرمپ بیگانه وینا کې له زلنسکي سره لفظي شخړې ته اشاره ونه کړه، خو وی ویل دوی یو لبل سره کار کوي او ډیر څه زونه پیخیږي. هغه د غزې جګړې او د منځني ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او وی ویل منځني ختیځ کې خه خبرونه په لار دي. ښاغلی ټرمپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټرمپ د خپلو کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په 4 یا 8 کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږو اونیو کې ما نږدې 100 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوندي کېدو لپاره مې څه باندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
مرغ دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له آزادی رادیو.
مننه دا چې د آزادی رادیو اوریدونکو پاتې شوي یاستئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغانستان میشه ټولنه د اورزګان کې کڼې کورنۍ سره امراستو اړتیا درلودل په تړاو باندې وایي. د اورزګان ولایت افغانستان میشه د ټولنې مشنن دغه خبرې په اورزګان ولایت کې څه باندې 300 کورنۍ سره د امراستې د ویش پر مهال وکړې. نوموړي وایي چې یاد امراستا د قطر هیواد له خوا شوې چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بې فصله کورنۍ وشل شي. بلخوا کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړې خو خادي نه دي او وایي چې مرستو ته زیاته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
اخوا ته ورته ودرې جوړکه
دا چې صاحب راستا به غلطه ودرې
اخوا ته ورسی بس دغه ځای سیدی
د دورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د افغاني سری میشتي د ټولنې دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستې د ترلاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د اورزګان ولایت د افغاني سری میاشتې د ټولنې مشر مولوی ثناالحق حقانی وویل چې نن دوی په دغه ولایت کې د 415 بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. نوموړي وایي چې یا د مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکي همکاري نن نه تر بېوزله کورنیو پورې رسول کیږي. ښاغلی حقانی وویل چې په دې مرسته کې غوړي، وریجې، بوره او یو شمېر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته مرسته د قطر د هیواد څخه راغلې ده. 415 کورنۍ د فارد روزګان ولایت سره مشتر راغلې ده. 500 کیلو وریجې، 500 لیټر غوړي دي او څلورش شارې شپږ دغه دی ورجې دي او براده شنه چای دي دغه د لوبیا د مالګه ده دا کټان سره ملګری دي. به خډیر شانې بده یو کټ تقریبا 8000 افغاني قیمت لري.
د افغاني سری میاشتې د ټولنې دغه مشر د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په اورزګان ولایت کې د بېوزله کورنۍ سره مرسته وکړي. هغه وویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو د غاړمن کسان چې په اورزګان کې دي له پامه غورځولې دي، ځکه د ده په خبره چې د اورزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دی زیاتوی چې د اروزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالۍ او زیات ځپلی دي او یو مرکزی ولایت دی چې په کښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیات اړتیا لري. بلخوا هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړې هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیاته اړتیا لرله. د دې له ډلې دریو تنو فضل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سرې میاشتې دفتر ته ورغلي وه، داسې وویل:
سرې میاشتې دفتر ته موسسې ته، نو موږ وروره ډېر احتیاجمند یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره، په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کور کلي کې په منو نیمني په پور راوړي. دغه نه شی ما نه درلودی چې ما دا یالته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور یې دغه دفتر ودان، کور یې دغه سرې میاشتې ودان چې زموږ سره یې دا مرسته وکړه، دا مو حساب موږ ته راکړه.
ګزاب ولسوالۍ زه راغلی یم دلته تېره خیر آباد کې پروت یم، خو بېخي سخت مجبور یم، پکا داسې وچ وړه وو. د یوې میاشتې خوراکه لرم، نو شی ستا نه کار ډېر سره کمزوری دی. در مسلمان سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړي، ده د مرستې والاګر دغه مجبوره خلک دي لکه زه زیات.
دا مسه موږ ته راکړه، موږ ډېر زبېدلي وو، اورې ډېره سره ستړي وو، دا ولس سره ستړي وو، د هر چا ته چکاټ کړی دی، د هر یو ډېر سره ستړي دي. دغه دې همدې سړي ته نه دي ورکړي چې اوس یې کار برابر دی، ضروریات ورته لري، د بدروژه کې وروره دا ډېر شی دي نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړو، خوارځواکۍ، مرستو، روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپنا په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 422 11 420 1501.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو غوښتنو یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې او له امله یې دوی ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره له 2020 کال څخه طالب چارواکي ورسره د یاد هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیل کېدو ژمنې کوي، خو لا هم دوی په الوتکو کې سفر کولو لپاره کابل ته ځي. ختیځوال وایي د کابل جلال آباد پر لویه لاره د ټرافیکي پیښو او نورو ستونزو سره مخ کیږي. د ننګرهار له هوایي ډګره د جمهوریت په 20 کلنه دوره کې ځکه ملکي پروازونه نه کېدل چې پکې بهرني ځواکونه میشت وو. دوی وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې ترې د هیواد دننه او بهر د الوتکو په وسیله سفرونه وکړي، خو په ختیځ زون کې د میدان شتون سره بیا هم دوی له یاد نعمته بې برخې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي محمد ایوب ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیل کېدو ژمنې کېږي، خو لا هم پر کړو وعدو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډېر زیات وعدې وشو، مخکې تیر نظام هم وعدې وکړل، دغه د طالبانو نظام کې تر چې دا وایي دا به فعال شي، خو لیکن اوسه پورې چې کوم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لویه لاره د موټرو ګڼې ګوڼې، د سړک تنګوالی، له غرونو د تیګو ښویېدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی. د دوی په خبره همدا وجه ده چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد.
د ختیځو ولایتونو د هوایی ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو ته یو رقم څنځه ده. ټول زونونه هوایی پروازونه داسې باندې تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایی ډګر بند دی. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډېر ځوانان زموږ په دغه لار باندې معیوبه شو، څوک شهیدان شول.
د دغو ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د هوایی ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان مریس کال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسولینو ځایي رسنیو ته ویلي وو چې په یوه میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافر وړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکي برخې مشر مولوی عتیق الله وسیق هغه مهال ویلي وو د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل هر حکومت د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو سره توپیریز چلن کړی دی. خپل ټول وخت یې یوازې د وعدو په ورکولو تیر کړی او همدا توپیریز چلن دی چې دغه ولایتونه په هره برخه کې د آبادۍ او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي دي. هغه راته وویل پښته هوایي ډګر کې کابل ته ځي، کابل ته د تک په لاره کې تل مشکلاتو سره مخ وي، همداراز پریمانه اوبه لري. په نورو ولایتونو کې ستر ستر د اوبو او برېښنا بندونه جوړیږي خو د دوی دښتې شاړې پرتې دي او د برېښنا نشتوالي په وجه اوړي او ژمی مشکلاتو سره مخ وي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ستونزو ته په کتو باید خپلې کړې ژمنې عملي او هوایي ډګر څخه ملکي الوتنې پیل کړي. په ننګرهار کې د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسولینو د راپور تر خپرېدو پورې د خلکو د شکایتونو، غوښتنو او د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. ختیځوال وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکي الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه. طالبانو د بیا واکمنېدو په دوهم کال یعنی په 2022 کې وویل چې دغه هوایي میدان ملکي الوتنو ته چمتو دی. تیر کال یعنی په 2023 کې بیا اعلان وکړ چې ډیر زر به له یاد میدان څخه مسافر وړونکي الوتکې پروازونه پیل کړي خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف، هرات، کندهار، خوست او بامیانو هوایي ډګرونو څخه ملکي الوتنې کیږي او مسافرو ته یې اسانتیاوې چمتو کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ازادي راډیو تاسو سره راغلي پیغامونه د روزي مبارکې مې شپ تړاو اورو.
د روزي رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږه خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږه سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله مو باید روژه وي او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر راسکار وکړو.
نوم می ساده د کابل ولایت پنځمه ناحیه اوسیدونکی یم. اذان چې وشي روزه په پیرکی یا په بولاني باندې متو، بیا د لمنځونو لمنځونه کوو. د لمنځونه وروسته بیا موږ مکمل افطار خورو او موږ په پیسمی باندې بعضې اوقات ملایه او مربا خورو او بعضې اوقات هګۍ او روغانی خورو.
غنی ما د زرمت ولسوالۍ نه تقریبا د روزې په سر کې راغلی یم. مریضان هم راوړي دي. دلته موږ راغلي وو د دوایي پیسې به هم نه وې. نو اوس ماشاءالله ډېر سهولت ده. لیور خیرې بنسټ لخوا موږ ته روزماتې تیارېږي. ټول انشاءالله خوشحال دي، ټول په یوازان.
د ازادي میلمه خبرونه درته هم لرو.